پاکستان سره دا اوس په سلګونو کانټینر تجاران وړي مثلا سیمنٹ او دا ډیر شان دوره $300 سیمنٹ راځي اوس یو دانه سیمنٹ نه راځي زمونږ دا اوس پیسې مالونه په پاکستان کې روان نیول شوی ځکه چې ایم ایف ډیر سخت قیدات په پاکستان باندې وضع کړی او دې سره د افغانستان تجارت هم او صادرات او زمونږ واردات ټول زیات مشکل سره مخامخ دی.
مومن صاحب اوریدلیم دی او راپورونه مشتوی چې پاکستان له افغانستانه ډالر غواړي. تاسو مې یو اشاره وکړه چې بانکي زیرمی مو کنګل شوی دی او د افغانستان بانک ډالر سوداګرو ته نه ورکوي، ډېری کمې ورکوي. نو کله چې پاکستان غواړي افغانستان ته صادرات وکړي، هغوی په ډالرو صادرات کوي، خپل مال په ډالرو غواړي چې خرڅ کړي. او افغانستان هم داسې ویل کېږي چې طالبان هم له پاکستانه غواړي چې کوم مال چې هلته صادروي له هغوی نه ډالر واخلي، خو پاکستان وایي چې له ما یې په روپیو واخله خو تاسې په ډالرو رانه واخلئ. دا خبره څومره حقیقت لري؟
د ډالر موضوع د اوس سنه ده شروع تا تقریبا د څو کالو را پځي خځو موږ د پاکستان خبره په ډالر رانیول چې برچنه نیول برا په ډالر رانی نور هغه اجناس لکه اوس موږ یو تارا د جات د پاکستان څنګه لکه موټر سایکلان یا نور دغه شان چې رسمي کمپنی نسلې کمپنی د ټول شان په ډالر خرڅې په افغانۍ دې نس خرڅولې نه په کالدار خرڅې. دا د دوه تجارانو درمز معامله ده. شاید دی غواړي چې په ډالر معامله سره وکړي که په کالدار سره کوي. دغه ملک د دوه تجارانو درمابین یو جوړجاړی دي چې ولې زه فکر کوم په دغه حالت کې چې موږ باید مستقبل اختیار راکړي چې په هر شي چې د تجارانو درمن خپل جوړجاړی راځي هغه څه باید معامله سره وشي. دا معامله باید داونه شي چې خامخا جبرن وي، چې خامخا بزماسته ته په ډالر شي رانی شي. موږ دا هدا دا سپینه خبره ده چې موږ د پاکستان سره ډېرې معاملې موږ په حواله سیستم باندې کوو. ولې یو هغه کمپنی چې رسمي کمپنی دي چې موږ مال ورکړی دي لکه پښتو موږ ورکړی ده، موږ د پښتو پیسې درداوسه پورې په پاکستان باندې پاتې دي. موږ ته نه راي انتقالې په انتقالاتو کې موږ سره مشکل لري. په انتقالاتو کې موږ سره مشکل لري. په خو موږ دا پیسې د امارات د لارې سره انتقالولې اوس هغه هم درېدې دي چې نه راي انتقالې. زه تقریبا دغه اوس تیر ورځ موږ په مزار کې چې موږ د مجلس ټول تجارانو څخه هلته د پښتو تجاران چې موږ سره ټول ټول دغه مشکلات هغه چې پښتو یې سوال ده او د یو خو ودی د انتقالات باندې د انتقال نشته د پیسو په خاطر چې په دوبۍ ته تللی بیرته افغانستان ته پیسې راتللی ولې هغه پیسې اوس نه انتقال کیږي چې دا یو ډېر غټ مشکل دی زموږ د فرق. موږ ما درته وایم جامعې جهاني هم باید د افغانستان د حکومت سره جوړجاړي ته ورسېږي. کچیر جوړجاړي ته ورسېږي په دې کې د افغانستان ملت
اما تاسو یو طرفه خبره کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره موافقې ته ورسیږي جوړجاړي دی وکي، لیکن افغانستان مکلف نه بولي چې هغه هم نړیواله ټولنې سره جوړ راسي.
خبره مخلصه نه سوله او افغانستان هم باید د خپل خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصادي پرمختیا لپاره باید د نړۍ سره پر هغه د مذاکرات پر مېز شینی او خپل خبري ورسره وکړي او نړۍ ته دا لازم ده چې د غزور پد دی د افغانستان مختلف خصوصي سکتور د افغانستان در خلګونه کوي چې د افغانستان پیسې کنګل دي او بابا کې هغه کې تاخو دی په خپل باید د مذاکرات په مېسته کې شریک شي. یو سیاسي جوړجاړي ته باید سره ورسیږي ولې په دروغو پر خپل باید زموږ پیسې د کنګل څخه خلاص شي چې د افغانستان خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي. دی وی خو څنګه لري چې دونه کومک کو دی وی خو څنګه مشکل د بل خو څنګه مشکلات تاغه د تاسو په پیژوي چې د افغانستان د خلکو روزګارونه د لاس وکړي دي. د خلکو په میلیارډو پیسې پر حکومت باندې باندې دي عملبن پی پروژې ټول ولاړ دي. تاسو زبر د غنځ دې زغ غټ سړکان د روسو د کابل له ګردر ما پین سړک نور سړکان نور بندونه د وګو ټول د خلکو تخلق په میلیارډو پیسې د حکومت سره دی افغانۍ. یو خو افغانۍ په دې تاونه کې چې د افغانۍ ارزښت راښکته سو بل دا دي چې پیسې باندې دي د خلک یو په بل کې په جنجال کې سره لیدل دي، یو پر یو ارز کړی بل پر بل ارز کړی، مشکلات دغه او چې رسیدلې دي.
شغله جلانی تاسو هم ارکلای وایم. جلانی صاحب د پنګونو د جذب لپاره ځینې شرایط پکار دي. هر پنګوال که هغه فرد وي یا شرکت وي او یا دولت وي ځینې شرایط په نظر کې نیسي او بیا په یو هیواد کې پنګونه کوي. دا شرایط څه دي او افغانستان ورته څومره مساعد دی؟
مننه. سلام تاسو ته ساروان صاحب او دوستانو ته ټولو هیوادوالو ته. ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړله. د طالبانو له راتګ سره زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی او افغانستان د مالی او اقتصادي ګواښ سره مخامخ دی. او که چیرې دوی احتیاط ونه کړي او نړیوالو سره دوه اړخیزه اقتصادي همکاري جوړې نه کړي او یو غوره سیاست دی مخته یو نشي. بل شک چې افغانستان د احتمالي ناورین سره مخ کیدونکو دی په دې کې هیڅ شک نشته. د پانګه اچونې لپاره مهمه د هر څه مهمه همدغه موضوع ده چې طالبان په داخل د افغانستان کې ملي مشروعیت ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ په نړۍ کې رسمیت ولرو. موږ په ټول نړۍ کې تر 1500 هیوادونو کې موږ سفارتونه لرو، سیاسي نمائندګۍ لرو، تجارتي اتحادیې لرو چې دا کولای شي د افغانستان لپاره دوی ښه مارکیټینګ وکړي، بازار موندنه وکړي، د افغانستان د پانګه اچونې فرصتونو په اړه باندې دوی له نړیوالو سوداګرو سره دوی وغږیږي او پریزنټیشن ورکړي چې بل اخره خلک د تدرخ کې چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي. د پنګونه لپاره شرایط باید ډیر اسانه وسیږي، فرندلی وسیږي، ډیر دوستانه وسیږي چې خلک اعتماد وکړي په افغانستان باندې. دغه زمينه هم برابر نه ده ځکه لا تر اوسه پورې چې حکومت رسمیت نه لري. دلته د پیسو لیک مسله ده، د ټیټي مسله ده، د الچی مسله ده. دغه د پیسو انتقالات یو نړیوال اعتبار ته ضرورت لري چې متاسفانه د منګ نه 1 میلیارد ډالر چې بندي په دې کې د سوداګرو پیسې هم دي او د منګ د بانکي سکتور نړیوال اعتبار هم په دې پیسو کې نغښته ده. که دغه پیسې بندي وي نو بنا ان موږ سره مالی بنسټونه راکړه ورک نه کوي، په موږ باندې باور نه کوي. نو د دې لپاره طالبان مجبور او مکلف دي چې د دوه بانکی اعتبار را جوړولو لپاره دوی باید په نړۍ کې رسمیت ولري او دا ډیره مهمه موضوع ده. طالبان هیڅ کله د دې فکر باید ونه کړي چې دوی د نړۍ نه باندې ژوند وکړي. البته دا اصلا امکان نه لري او هیڅ کله د طالبان دا دانه کوي چې موږ د نړۍ هیڅ شرایط نه منو ځکه په تیرو شلو کلونو کې چې موږ تمرسته راکول کېدلې موږ د نړیوالو ځینې شرایط منل او هغه شرایط سروان سره د شرایط نه وچی هغه د افغانستان په دولت باندې فشار راوړي بلکې د اصلاحاتو په برخه کې وو. درسته ده چې باج ټاکنو کې هم لاسوهنه موجود دي د خارجيانو، هغه لا تر اوسه هم موجود دي. د ګوندیو هیوادونو د پاکستان پراخه مداخله موجوده ده، په دې کې شک نشته. افغانستان خپل رسا غږ نه لري نړۍ ته. د منګ نمائندګي، د منګ بهرنۍ پالیسي هغه هم پاکستان مخې ته وړي. دلته نور متخصصینو په نوم باندې خلک را لیږي چې دا د افغانستان د پانګه اچونې ټول فرصتونه له منځه وړي او په دې وروستیو کې موعد د دوی دغه ملي امنیت مشاور هغه وایي چې هر موسسه یا نړیوال شرکت چې په افغانستان کې پانګونه کوي هغوی باید له پاکستان نه اجازه واخلي. محدودیتونه فوق العاده زیات دي. په دغو محدودیتونو او په دغه وضعیت کې هیڅ پانګوال د نه خکې چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. دلته د پانګه اچونې لپاره باید د جواز سیستم ډیر واضح وسیږي.
ښاغلی مومند، تاسو د کنګل شوو پانګو بیا بیا یادونه وکړه. طالبان هم دا خبره ډیره یادوي او تکرار وایي چې که هغه شتمنی آزاد شوه نو هر څه به ګل و ګلزار شي، لیکن د هغې شتمنۍ یوه لویه برخه د افغانستان بانک یا د افغانیو پشتوانه ده. یو برخه سره زر دی او نور قیمتي آثار دی، نقد پیسې هم نه ده. او سیده چې یو برخه هم د سوداګرو پیسې دي، اما کدا نن هم آزاد شي دا به خلاص شي ځکه چې اوسنی افغانستان هغه افغانستان نه ده چې درې 15 میاشتې مخکې وو چې له دنیا به ورته پیسې راتلې. تجارت و په خپله افغانانو ډېر څه اخیستل، مصرفي بازار هم درلود، ډېر پراخ نسبت وسته. اوس خو فقر ده، نیستي ده، څوک شی اخیسته هم نه شي. ګمان نه کوم چې که هغه پیسې خلاص شي ستاسو کاروبار د هغه سی وغوړیږي.
ډېره مننه. اول خو یو خبر چې کوم مش بخپله د افغانستان د سکتور کار کو سکتور یو پال سکتور دی، کڅه د فرمای گزارې په اړه کې دی، کڅه د تولیدات په اړه کې دی. واقعا ما درته ویل چې مشکلات ته وجود غو نه مشکلات لکه دا غوړ چې د مخه ذکر کړ چې افغانستان ته بیگانه راځي او دایو کني زه په تمام اخلاص او په خلوص او د هیڅ څه تر بلاري نه وایم چې دا څوک نشته چې په افغانستان کې وای چې دا فرمای گزاري دي. تاسو کوی چې موږ خو خدای څوک راو څه کوي چې په هر ځای کې موږ خبر کو دا څوک نشته. تاسو کولای شئ د ټول زموږ غاټ زونه د فرمای گزاري په هرات کې دي، په قندهار کې دي، په جلال آباد کې، په ټول ځای کې. ارزو لرم چې څوک به اثبات او به ثبوت خبر ورنکي دا یقین خبر ده چې افغانستان یو غریب هیواد دی او اوس اقتصاد په خپل لاس کې دی. په خوښ کو سرویش ملک یا ته سرویش ملک دلته حکومت کې کوي ولي هغه نشته دا یقین دی ولي تر څو پرې به موږ دغه سیو موږ د دې سر په دې قناعت لرم چې باید ور تخنیکي ځایو ته باید تخنیکي خلک مقرر کړي او تخنیکي پرغم باندې څېړنه وشي او تخنیکي ار استخراج چکو هر معامله چکو نکه دا خبره دا ار استخراج چکو هر څه چکو دا باید په تخنیکي ډول وشي.
ډېره زیاته مننه. مخکې همدا خبره وکړه مومن صاحب وایي چې له ګاونډیانو سره راکړه ورکړه ښه سوې ده. خو پرحال جیلانی صاحب د تاسې مخکې اشاره وکړه ځینو شرایطو ته چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره یا د تجارتي اړیکو د ښه کېدو لپاره کوم شیان پکار دي؟ زیربنا پکار ده، خام مواد پکار دي او سیاسي ثبات پکار دي. د خامو موادو په برخه کې خو څوک هم شک نه لري، لیکن زیربنا نه لرو، ریل پټلۍ نه لرو، سړکونه نه لرو، انرژي نه لرو یا برېښنا نه لرو، سیدا ټول د پانګونې لپاره ضروري شیان دي. سیاسي ثبات باندې که خبرې وکړو، دا اوس تر اوسه پورې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او په لنډ وخت کې هم داسې نه ښکارېږي چې په رسمیت یې وپیژني، ځکه چې دوی ځینې منل شوي اصول چې په ټوله نړۍ منلي دي هغه نه مني. چې نه مني ګمان نه کېږي چې په لنډ وخت کې دې هم نړۍ د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. نو چې سیاسي ثبات نه وي، مشروعیت نه وي، آیا پانګوال حاضر دی شي چې په داسې یو هیواد کې پانګونه وکړي؟
ګوره، دلته دوه متضاد مسایل دي. یو مسله دا ده چې زمونږ سوداګر به په بازارونو کې تجارت کوي، په نړیوالو بازارونو کې، اما دوی هم سیاسي پوهه دومره نه لري چې بیا په راتلونکي 15 کاله د دوی فکر وکړي. په دې کې دا واقعیت دی. نو ځینې مسایل دي چې اوس مثلا مومن صاحب مطرح کړ، بیا به 15 کال وروسته د مومن صاحب ته یادونه وکړم چې اوس څه وضعیت دی. وجت زمونږ چې د وجت په اړه باندې نظر ورکو، خدای نه خواسته زمونږ هدف دا نه دی چې د طالبانو حکومت ته ځای کړو. دا هم په یو زور حکومت راغلی. موږ هم افغانان یو، زمونږ هم په دې وطن باندې زړه درد کوي. ساروان صاحب ستاسو د ټولو زړه درد کوي، د مومن صاحب هم زړه درد کوي، د عجمي صاحب د ټولو. دلته یو لوی بدلون ته ضرورت ده. که چیرې نړیوالو مرستو د افغانستان وجت بدلولی شوی، دلته زیربنا جوړېدل شوی، اقتصادي اساسي کار کېدل شوی، په 10 کلونو کې به شوی وي. په 10 کلونو کې مرستو د افغانستان وجد بدل نه کړ، موږ په هماغه 0 نقطې ته ځو، بیرته په هماغه 0 نقطه درېږو. سیاسي ثبات زموږ اقتصاد تر ډېره بریده پورې په سیاسي ثبات امنیتي وجد پورې تړل شوی دی. اوس طالبانو تر ډېر یو ښه فرصت لاسته ورغلی. د غنی په حکومت کې غنی په ډیره جغرافیه باندې د افغانستان تسلط نه درلود. ډیره ولسوالۍ په لاس کې نه وي، ولایتونو په لاس کې نه وو، په ولایتونو ترمنځ انتقالات په ستونزو درلودله، انکشافي پروژې نه تطبیق کېدلې. همدغه طالبانو شلو فیصد پورې له هرې انکشافي پروژې اخیستلې. زه خپله شاهد یم د دې موضوع. زه خو عملته په مالي وزارت کې هم زه د دې ټولو مسایلو شاهد یم. نو اوس د طالبانو حکومت که دواړه توپیر موږ ورسره ورکو، درسته د هغه حکومت سیاسي ثبات درلوده، بانکي سیستم زموږ فعال و، ولې اساسي ستونزه دا وه چې هغه حکومت هم خلکو ته جوابګو نه و. یعنی داسې یو حکومت نه و چې هغه دې یو لوی بدلون رامنځته کړي. مالي فساد اوج ته رسېدلی و، ډېرې ستونزې موجودې وې، د قدرت جزیرې وې. طالبان مثلا د قدرت جزیرو مخې نیولې ده. دوی په ډېر تسلط ډیر لري، امنیت لري. دلته به دوی کولای شي چې ډیر کار وکړي. او دوی ته حکومت خود شنه چې د یو دوی ته ټول حکومت او ټول سټراکچر، ټول ساختار، نظامی، انکشافي، دولتي، د اړ ټول منظم شکل باندې دوی ته لاس په لاس ورکول شي بغیر له کوم ستونزې نه. نو دوی هم یو د باندې لپاره کملار نه لري چې بانه وکړي، ځکه هماغه د ارګ نه، د کابل نه نیولې، د غلوی ولایتونه، مزار شریف، همدارنګ ننګرهار او هرات او کندوز او قندهار او هلمند، ټول ولایتونه دوی منظم دوی ته په لاس کې ورکول شوي. نو بنا ان دوی ډېر ښه فرصت لري چې کار وکړي. د دې فرصت لپاره نړیوال شرایط دي. نړیوال شرایط مشروع شرایط دي، یعنې د شرایط نه دي چې ګواکې هغه شرایط دي نامشروع اوسېږي یا دی زمنګ د ملي ګټو خلاف اوسېږي. مثلا نړیوال وایي چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دا ښه نظر دی، دا خو بد نظر نه دی. مثلا خلو ته په تاسو ونډه ورکوئ په دولتي ادارو کې په پرایویټ سیکټر کې په خصوصي سیکټر کې ونډه ورکوئ. دا هم ښه نظر دی, بد نظر نه دی. نړۍ ته باید د افغانستان نه امنیتي تهدید نه اوسېږي, دا هم یو مشروع نظر دی. او که چیرې طالبان ته ماته وایي طالبان څه لري چې نړۍ ته وایي چې باید مونږ په رسمیت وپېژنې, ته کوم مولد هېواد یې, ته کوم تولید کوونکی, تا څه شی تولید کړي دي, ته څه لري نړۍ ته, یوازې یو دلیل لري نړۍ ته. که چېرې ته مونږ سره مرسته ونه کوي, مونږ به تاسو افغانستان به تاسو لپاره یو خطر اوسېږي. یعنی تر اوسه پورې د مونږ رویه نړیوالو سره اصلا د یو بدماش په شکل باندې مونږ خبرې کوو. که تاسو مونږ ته مرسته مونږ سره ونه کوي, دلته به یو تهدید تاسو ته په منطقه کې موجود وي. اوس چې امنیت موجود ده په افغانستان کې, د کاسا زر پروژه, د کافي پروژه, د دغو پروژو لپاره په پراخه کچه باید کار وشي. اصلا دلته شخصي انتقاد نشته, دلته ملي مسایل دي چې په هغه باندې مونږ بحث کوو او تر بحث یې نیسو. نو که چیرې مونږ وایو چې نړیوال د مونږ نه نیم میلیارډ ډالر د ګاونډیو سره د مونږ سوداګري, د اقتصادي همکارۍ په افغانستان کې د پانګه اچونې لپاره سهولتونه رامنځته کول, د ملي سوداګرو ملاتړ, دغه ټول مسایل طالبان کولای شي ډیر په منظمه توګه دا مدیریت کړي او د دې لپاره فرصت هم لري. نو اصلا د دوی رهبرۍ کې د دوی له رئیس الوزرا نه نیولې بیا تر هر وزیر پورې په کابینه کې تاسو ماته درې څلور نفر مسلکي وښایي. تاسو دلته هر یو چې راځي د دوی خبرې وګورئ, تاسو یو وایي چې افغانان کولای شي چې ډوډۍ ونه رسېږي واښه دي وخوري, د حیواناتو اصلا مثال ورکوي. تاسو بل طرف ته وګورئ, رئیس الوزرا خبرې وګورئ چې ټول ولس یوازې خدای ته سپاري چې خدای پاک ته رزق ورکړي چې ورکولی شي. درسته ده, مونږ خو ایمان لرو, مونږ سنتي ټولنه مسلمانان یې الحمدلله, ولې په عین وخت کې مونږ باید خپل حرکت وکړو. دلته مسلکي بحث ته او مسلکي توپ ته په افغانستان کې ضرورت ده. مونږ د افغانستان لپاره باید یو کلن فکر ونکړو, باید مونږ 15 کلن, 40 کلن, 50 کلن فکر وکړو چې افغانستان له بحران ووځي.
عزیزی صاحب, تاسو مخکې د پاکستان یادونه وکړه چې پاکستان باندې IMF فشار راوړی دی, نو څه فکر کوئ چې دا مشکل په څه شکل سره حل کېدی شي او د سوداګرو په کاروبار باندې, په تجارت باندې دې مسلې څومره اغیز کړی دی؟
بله, سوال صاحب, دا بالکل د افغانستان تجاران د ډېر لوی ستونزې سره مخامخ شو. تاسو بهتره معلوم دی چې 50% اجناس زموږ د پاکستان خاورې نه افغانستان ته تجاران راوړل. اوس دپاره زموږ د افغانستان تجارانو ډېر ډېری مالونه لکه وریجې, غوړي یا سمنټ او ډېر شیان د اجناس اخی شي چې هغه په پاکستان کې بند پاتې دی. IMF ورته وایي چې تر څو تاسو د افغانستان نه یا د نور د دنیا نه موږ ته پیسې ډالر وانستوئ, اسټیټ بینک ته رانه شي, موږ هغې ته فارمي جوړنو کو, تاسو زموږ مالونه په هېڅ صورت اجازت نه ورکو. پاکستان د واکه دغه مسایل وتی دی, اوس چې د IMF په لاس کې دی دا ټول قدرت
سره د افغانستان. عظیمی صاحب, دا مال خو په بهر کې اخیستل شوی دی, یعنی تر پاکستان غلی دی, پاکستان صرف ترانزیتی لاره ده, نو ولې باید پاکستان مخه ونیسي؟
نه نه, دا چې کوم د پاکستان اکسپورت مالونه تجارانو خرید کړي لکه سمنټ اخیسته, غوړي اخیسته, د نور اجناس چې اخیسته په کلدارو باندې د والو د لارې اخیسته, د اوس IMF وایي چې دا د بانک د لارې موږ ته ډالر تاسو واسي. دلته د بانک د لارې زموږ سیستم ټول متوقف دی, سیستم زموږ بلاک دی, موږ په هیڅ طریقه هم د بانک د لارې دا پیسې نشو استولی. نو دا پیسې موږ د والي د لارې استولی دي, چې اوس په پاکستان کې زموږ مالونه ډېری عمل ته متوقف دی. IMF وایي چې $100 مترانی شي, مونږ اجازه نه ورکو دغه معلومه ته چې افغانستان ته لاړ شي.
بله, ډیره مننه. شاخلی جیلانی, طالبان هیله لري چې اوس چې دوی په وینا امنیت ټینګ دی, نو د ټاپي په شان پروژې به عملی شي. تاسو څومره ورته خوشبینه یاست چې دا پروژه عملی شي؟ اوس به تیر حکومت کې په دې خاطر دا پروژه عملی نشوه چې امنیت شنو, لیکن اوس امنیت ښه دی.
دوی د افغانستان په ډیره جغرافیه باندې دوی تسلط لري, نو دوی ښه فرصت لري چې نړیوالو پروژو د تطبیق لپاره باید شرایط مساعد کړي, برابر کړي, تر څو دغه منطقوي پروژې که په افغانستان کې تطبیق شي, دا کولای شي چې زمونږه هغه نړیوال اعتبار یو څه احیا کړي، یو څه جوړ کړي، یو څه جوړ کړي. اما که موږ وګورو تر هغه وخته پورې له دغو هیوادونو سره د مونږ دوه اړخیز اقتصادي همکاري نتیجه نه ورکوي تر څو پورې مونږ رسمیت ونه لرو.
جلانی صاحب، یو بل مسئله هم دوه بخشه ستاسو په خبرو کې در ولوېده، ما هغه داده چې که دا پروژه عملي کیږي هم پیسې نه ترکمنستان له خپله جیبه ورکوي، نه افغانستان، نه پاکستان، بلکې له یوې بلې تمویلوونکې موسسې لکه آسیایي بانک یا له بل چا به دا پیسې اخلي، او هغوی په کومو شرایطو حاضریږي چې په داسې یوې پروژې پانګونه وکړي؟
ډېر مهمې خبرې ته اشاره وکړه. دلته د لکه دغه پروژه کې د نړیوال بانک په شمول باندې د آسیا پرمختیایي بانک دوی سره ځینې قراردادونه هم ترسره شوي وو. بیا هم په دغه کاسا او ټاپي پروژو کې چې کوم اشخاصو کار کاوه او په مسلکي شکل مخې ته تلل، زه خبر یم چې ډېری اوس په افغانستان کې نه دي پاتې، او طالبان ضرورت لري چې دغه اشخاص مروړي او اسناد ارشیف نواخلي او په منظم شکل له دغه پروژې سره مسلکي برخورد وکړي. دغه ستونزو د حل کولو لپاره بیا هم موږ همغه خبرې ته راګرځو چې افغانستان کې باید د بانکي سکتور نه محدودیتونه لري سي تر څو فعالیت وسي. مثلا یو بانک، یو خصوصي بانک، هر ورځ مرکزی بانک پیسې غواړي، ځکه ټول پیسې خو مرکزی بانک سره دي، په فزیکی شکل مرکزی بانک سره دي. مثلا کدی چې تر $100,000 غوښتنه کوي چې مشتریانو ته دی پولیس خدمات ورکړي یا پیسې ورکړي، که د $100,000 غوښتنه کوي او ته $100,000 ورکول کیږي، نو دوی د مشتریانو هغه اړتیا هم نه شي پوره کولی.
ډېر زیاته مننه د سیاسي او اقتصادي چارو نظر خاوند ښاغلی عبدالقادر جیلانی، د سوداګرۍ خونو لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومن، او د ننګرهار د سوداګرۍ د ملي اتحادیې رئیس ښاغلی زلمی عظیمی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ.